درنو دوستانو ستړي مشه د اختر دویمه ده یو ور بیا درته د اختر مبارکي وایو ز اجمل اند په دې خبرونه کې درته هرکلی کوم په دې خبرونه کې د اختر له لومړۍ راهیسي تر اوسه پورې د اعلان شوي اوربن په بیلابیلو اړخونو غږیږو په کومو ولایتونو کې په پام کې نیول شوی په کومو کې نه دی نیول شوی دا به له خپلو همکارانو واورو همدارنګه به دا هم واورئ چې په ننګرهار کې د خیوې په ولسوالۍ کې سیلابونو لږ تر لږه 15 ماشومان وژلي دي نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې شپږستنه د ورشتونو او سیلابونو لکبل په ننګرهار ولایت کې وژل سوی دی د کورنۍ چار وزارت وایي د اختر د درې ورځنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده سوې او د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د خبرونو تفصیل شپارستانه د اورشتونو او سیلابونو لکبل په ننګرهار ولایت کې وشل سوی دی د پېښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په کلاتک سیمه کې نن سهار سوی دی د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې ډیری وشل سوی کوچنیان دي
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یو میرمن په ګډون شپارس ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه جریبه کرانیزه او نور ځمکې سیلابونه وړي دي
چارواکي وایي د زیانونو د ارزونې او مرسته رسونې لپاره یې ورډله سیمې ته رسېدله ده د کورنۍ چار وزارت وایي د اختر د درې ورځنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده سوې د دې وزارت ویان طارق آریان نن د خبر ازادي راډیو ته داس مهال وکړه چې تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی د روزګان د والی ویان زړګي عبادی نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ پېښه په دهراوت ولسوالۍ کې سوې
دوتنه ملکی کسانو وشتل چې مرکزی سیمه ته ځان را ورسېد د یکوري په کلی کې د وسروالو مخالفینو د ځای پر ځای سوی مین په 14 په اساس څلور تنه شهیدان کیږي البته د دوی دوتنه ماشومان هم وو همدارز نن په 11 بجو په شاوخوا د تریکوټ ختیځ لور پاته یو کس خپل زراعتي مزکو کې بوخت وو چې د شخکړی مین له عمله شهادت رسی
تر دې یو ورځ مخې نه د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې هم د ماین په 14 کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوی دي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده زموږ غلازادې راډیو ری د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د عربي متحده اماراتو د سولې ایزو اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلور ریاکتورونو څخه یو ته اټومي سونتو کې په بریالیتوب سره ورسېدل نو موري زیاتوي د دې فعالیت هدف په خوندې او ډاډمنه توګه د هیواد د انرژي د یو پر څلورمې برخې اړتیا پوره کول دي د دې دستګاه څلور نوې سلنه بشپړه سوې ده او راپورونه وایي چې لومړی او دوهم ریاکتورونه د فعالیت لپاره چمتو دي دغه بټۍ د دوبۍ په 280 کیلومتري کې موقعیت لري د جنوبي کوریا د برېښنا شرکت د براکا پروژې عمده قرارداد دي د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 0 اوښتی د جولای پر 1 په دې هیواد کې څباند 1400 کسان مړینې ثبت شوې دي کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیرو ډیروالی پکې ثبت شوی دی په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 نه شپږ زره نور کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې په دې هیواد کې د دې وباله کبله د ناروغو کسانو شمیر تر 4.5 میلیونه واوښت ډیری مسلمانانو نن په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیایي سپارښتنې رعایت کړې زرګونو کسانو د اختر لمانځه د ډیلی په جامع جماعت کې ادا کړ او یو بل ته غیر ور نه کړ یو دینی عالم مفتی مکرم وایي چې په ټوله کې د خلکو ګڼه ګڼه لږده
بړي جګاوو پر جمګټه بھیڑ بھاڑ کم ہے
د وی د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو او لویو جماعتونو کې د خلکو ګڼه ګڼه لږده لمونځ کوونکو ټولنیز واټن رعایت کړی او ماسکونه یې اغوستي وو د رويټرز خبري ایجنسی راپور لمخه پتیرو څلورويشت ساعتونو کې چباندي و 50 زره کسان په هند کې په کورونا وایروس اخته سوي دي. په دې هیواد کې د کورونا د مړینې شمیرې په همدې موده کې شاوخوا 28 تنو ته رسیدلې دي. او د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه اتا اتیا کلن نیول سوی کس د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن سوی دی. څارنوالان وایي په لومړي سر کې د شین چیونجی کلیسا اقداماتو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې ځنډنې کړې. د چارواکو په خبره د جولای تر 19 پورې په جنوبي کوریا کې په کورونا وایروس د ټولو اخته سوي کسانو 8 سالانه په همدې کلیسا پورې اړوند کسان وو. په دې هیواد کې څبندې څوار لزر و 300 تنه په کورونا وایروس اخته سوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربن لا پایل راهیسی تر دې مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، خو په ځینو ولایتونو کې خلک د اوربن د غزیدو غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربن دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربن شي.
په دې اړه په ریپورټونو سربیره د افغانستان د نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د مړینې په مناسبت یو ریپورټ لرو. د کابل پانتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی په اړه وایي،
د شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه د ده کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو.
په دې سربیره به د افغانستان په اړه یو شمیر نور ریپورټونه هم در سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د حقیقت څه دی پروګرام اوریدلی شئ. همدارنګه تاندې څانګې هم مه هیروئ. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربن لا پایلا تر دې مهاله په ټول افغانستان کې د هیڅ امنیتي پیښې ریپورت نه دی ورکړل شوی. اوربن د اختر د لومړۍ ورځې له نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی او د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق اریان په وینا تر اوسه پورې ترې هیڅ لوري سرغړاوی نه دی کړی. نور تفصیل له کابل څخه د خاطر پردیس په ریپورټ کې اورو.
لوی اختر او د افغان امنیتی ځواکونو طالبانو ترمنځ اوربند. بختیار په کابل کې د اختر په دویم ورځ له کوره په چکر راوتلی هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي،
دا دوه ورځې اوربند چې وشو د اختر په ورځو کې موږ ته ډیره د خوشحالۍ ورځ وه، چون چې د اوربند په ورځو کې خلک د امنیت او د آرامۍ احساس کوي. نو زه غواړم د دواړو جناو نه چې هر وخت همداسې د اوربند په اړه فکر وکړي تر څو خلک همدغسې خوشحاله او آرامه ژوند ولري.
عرفان چې له خپلو ملګرو سره ښار ته راغلی وایي، کاش دا اوربند د تل لپاره وي.
خوش طالبان اوربند اعلان کړو، اوس کولی شو چې خپل اختر ښه په خوشحالۍ کې تیر کړو.
طالبانو په لوی اختر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند اعلان کړ چې د هیواد دننه او بهري هرکلی وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پیله تر دا مهاله هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آرین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، یوازې د اختر په شپه په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته شوه چې د طالبانو کار و.
از دې روز کې آغاز
د ویلې تیرې ورځې راپدې خوا تر اوسه کومه ستره امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته کړه چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر افغانان ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پای دغه اوربند په سمه توګه دوام ومومي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. لیدل کېږي چې د تیر کوچنی او اوسنی لوی اختر ترمنځ د امنیتي پیښو له اړخه کوم ځانګړی توپیر نشته. د تیر کوچنی اختر په دویم ورځ هم د افغانستان ملي امنیت شورا ویلی وو چې هیڅ یو امنیتی پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې په تیر اختر کې د یو هوان مرمۍ له کبله چې د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې لګېدلې وه، په ترڅ کې څلور کسه مړه شوي وو او نور ټپیان وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وی افغان حکومت د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی او باید اوربند وغځېږي. د ښاغلي آریان په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسمشر د فرمان له مخې په دفاعي حال کې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په لوګر ولایت کې د رامنځته شوې پیښې مسؤلیت پر طالبانو واچوه، خو طالبانو بیا دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د دوی کار نه و. د راپورونو له مخې تېره ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ وه، د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په کونړ کې دینی عالمان او عام خلک له اوربند څخه خوښ دي، خو دوی وایي دا درې ورځنی اوربندي په دایمي او اوږدمهالي اوربند بدل شي. له کونړ څخه نور تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو، موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند وشي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کړي.
د یادی شورا مرستیال مولوی عبید الله بهاری وای اوربند تل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیات شي دي.
د دوه لورونو چې د طالبانو او د حکومت د لورونو د ورځنې اوربند اعلان شو، په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دوه لورونو موږ غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې وګد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبر روان دي، نو دا به د صلح د لپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناشته. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمونږه د امیدونو ای ولاره ده چې زمونږه امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
دا علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنی په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمونږ افغانانو نه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو ده او کوغه عوام دي او کوم مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره هم دا ویر وچی په جماعت یا بلځای کې به چاودنه کیږي او یا به هم لکومې خوا د هوان او توپ ګولې راځي او دوی ته به زیان رسوي، خو اوس له ویرې پرته اختر لمانځي. موسی او عبدالرحیم وای
سره هم دغه فکر وو چې چرته مرمۍ را نشي یا چاودنه و نشي، او نن د اختر دویمه ورځ خپل خپلوانو سره اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو.
په تیرو کلونو کې به چې کوم اختر موږ لمانځلو، موږ به په یاري سره لمانځلو. موږ به یریدلو چې اوس په کوم طرف نه مرمۍ راځي او موږ ته به زیان رسیږي، خو خوشبختانه دا سو اخترونه چې اوربند اعلانیږي نو موږ خپل اخترونه په خوشحالۍ سره تیرو.
په افغانستان کې د لوی اختر په درې ورځو کې په داسې حال کې اوربند اعلان شوی چې د تلپاتې سولې راتلو لپاره هم هڅې روانې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړې په رپورټونو کې مو واورېده چې په تیرو دوو ورځو کې اوربند ټینګ شوی او کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې چې عموما د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورځنۍ توګه رامنځته کیږي. خو سیلابونو بیا په ننګرهار کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په ننګرهار کې اورښتونو او سیلابونو لږ تر لږه شپاړس تنه وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دغه سیلابونه د کوس کونړ په ولسوالۍ کې د خیوي په سیمه کې په کلټک او زوړ کلی کې نن سهار راوتلې دي. په سیلابونو کې یو میرمن او پنځلس ماشومان مړه شوي دي. ویل کیږي چې یو ماشوم لا هم نادرک دی چې لټونې روان دي. د ننګرهار د والی ویاند اته ولا خوګیانی ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه د دې سلابونو له امله یو مېرمن په ګډون شپاړس ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سلګونه جریبه کرنیزه او نور ځمکې سلابونو وړي دي
په افغانستان کې د ځنګلونو او ونو بې دریغه وهل د ناببره او ناڅافي سیلابونو یو مهم دلیل ګڼل کیږي همدارنګه خام او داسې کورونه چې د خوندیتوب تدابیر پکې په پام کې نه ونیول شوي او د سیلابونو په وړاندې مقاومت نه وي سنجول شوی هغه بل سبب دی چې ډیر کله په دا ډول سیلابونو کې د سر په زیان تمامیږي او په ځانګړې توګه د ماشومان لپاره چې خپل ځان ډیر نشي ژغورلې مرګونه وي زموږ اغلا ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري
ترین کوټ کې خلک وایي د غلطه دروګ د کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی دا هغه سیمه ده چې نشئی توکو د پلور مرکزونه هم پکې خلاص دي د ورزګان اوسیدونکو وایي اوس د غلطه دروګ د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی او دوی اړ دي چې اند ورځ لخوا خپل کورونه په پیرا وساتي په دې اړه نور حال د ترین کوټ څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په ریپورت کې وایي
د ترینکوټ شار جنوب لویدیز لوري ته د توریسم چې د امنی کمانډانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متره کې پرته ده او وسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا وکړي د ورځې یو لس بجې دي څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د وزارت توتونی ته ناس دی او شاوخوا سیمه څاري کریم الله ازادي راوړي ته ویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې پرونا ورځې په مخدره مواد وروش د کسانو کور لوټلې دي دیوای کڅه هم په نشي تو کوروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کې سبل ډول ده په دې سیمه کې چهار لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې وروش د کس تر سترګو کیږي ځکه په دغه سیمه کې د نشي تو کو د پلورولو مرکزونه دي کریم الله د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو تر رسیدي چې په ښکارا هیروین او نور نشي تو کې پلوري سلطان محمد بیا دغه سیمه یو قومي مشر دی او دغه تل د سبزی یو هټي هم لري نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه په څو ځلی ولایت مقام او امنی کمانډانی ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه د تړلو غوښتنه هم کړي خوای تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اوریدلی دی وای په دغه سیمه کې په نشي توکو روجد کسانو دی حالات تر سوالي چې ارسوي خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کاډه سي
تاسو موږ شکایتونه پراته دي ګوتی مور لګولې دي دا ټول خوشی به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت باندې دولت موږ ځغ نه دی ورولې کني یغلی سونه و سمش ته پراته دي دولت هم مور کړي چې دا خلک باندې یا ګسر سرایونه ور ونړي یا جګ سره کور ور وسوځي ولې سودو نزور او طاقت نه لري چې وڅ کور ور وسوځي یا ور املکه دلته د خپل فاری ته د دغرونیانو د لاس موږ نه سکول خپل فاری
سلطان محمد وای نه یوازیدا چې د متادینو څخه ستړی دی بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي تو کوروش جنسي دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسي ورته لري په ورزګان ولایت کې د نشي تو کو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخه 15 زر نارینه او شزینه په نشي تو کوروش دي د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په سل متری کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ مسولین دا نه مني چې ګڼي په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کېږي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان مل پاسوال شفیکولا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډیره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور مونږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملینو پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زره دوم چې دلته مرکز ده او مونږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قومندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي. په اورزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د رشد کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د رشد کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو رشد کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د رشدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو رشدې رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د رشد کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د وبخی سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه و چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني په یو روغتون کې عمر. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بلل چې د افغانستان د فرهنګ د بډاین لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې موثره ونډه لرله. اسمت ساروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پونزي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه کړې ده. خغلې باجوړي د سلیمان لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه غږیږي.
په دې خوشحالي سره وای دوی مې شډې دردونکو په خوا د لایق مړینه. لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی و، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویختیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې بیا رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته دی بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړه، چې دا ډیره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه غوښتله، هغه څه یو انقلاب غوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوې موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چلېدله، پسانو پکې نه وا او لکه همدا چې سړی باندې راځي شیر په د باندې هم همدا سراتو تر هغه چې د په دغه زړخ کې هم دا چینه نه و چې دا روانه وه او متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال او هم لیکوال او هم شاعر او تاسو اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدیالوژی لورای معلومه و او ایدیالوژی ته کار کو، نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر سیاست سره تړلی وي لدی استا او د خلکو په زړونو کې به د یو سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ولازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاکې نه وو، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپین ږیري مشر په حیث باندې د ژوند کړو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال ته ژوند دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایروس خبرېدا سره لدی چې په درست نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد غیز کړي، خو د ټکنالوژي یو شمیر کمپنیو ته یې ګټه رسولې. د امازون، فیسبوک او اپل پشان شرکتونو د کورونا وایروس د خبرېدو په موده کې زیات پرمختګ کړي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر پخوا ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو دا پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکوي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ ل خپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلي احتمال شته چې د ټکنالوژي د سترو شرکتونو د ریزونه لا پیاوړي شي، ځکه چې د په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین باندې کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژي د سترو شرکتونو بریاوی د تعجب وړ نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغه شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ش عمل نه لري. د امازون شرکت اواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 5 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1949 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخت را په دې خوایې ساري نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو پر رانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي ریز موږ پرونه زموږ د وی پانی لاري اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د وی پانی پته ده. اوس هم څلور نیمه بجې شوي. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر دروري.
شپارستانه د اورښتون او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا پېښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په کلتک سیمه کې نن سهار شوې ده. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یو مېرمن او 15 ماشومان وژل شوی دي. څلور ماشومان ټپیان دي او یو ماشوم لا درک دی. نو وړي وایي چې لسګونه کورونه او کرنیزې ځمکې هم د دې سیلابونو له کبله ویجاړ شوی دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وای د اختر د درې ورځنی وربند له نافذېدو راهیسې په دې هیواد کې کومه لویه جګړه نه ده سوې. خو تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د حکومت او سوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. د عربی نړۍ لمړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ. د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې د عربی متحده اماراتو د سولیز اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو. هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلورو ریاکتورونو څخه یو ته اټومي سونتوکي په بریالیتوب سره ورسېدل. د څلورمې ورځ پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر زورو اوښتی دی. د جولای پر 1 په دې هیواد کې څه باندې 1400 مړینې ثبت شوې دي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیرو ډېروالی پکې ثبت شوی. ډیرې مسلمانانو په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیایي سپارښتنې رعایت کړې دي. زرګونو کسانو د اختر لمانځ د ډیلی په جامع جومات کې ادا کړ او یو بل ته غیږ ورنه کړ. د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه 80 کلن کس د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی.
سنت از موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبر شوی خبرونه او ریپورتونه از موږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې مو ګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو حقیقت سره پروګرام خبريږي. ورپسې تان د څنګه مهیروي
حقیقت سدی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت سدې د خبرونې درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووېډ 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکه څنګه دی؟ اوس هم مغمره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده.
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمینه کابل کې عامه شان خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري، دا غوي ارقام خو نه کم شي دي. دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر ان ای یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري سر یو د قطعي تشخیص ده خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه پخوایي د کووید لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه هم دا وه جناب امیدي صاحب زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
دنیا کے علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پاندېمی کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرتو یا مرت نورې ناروغیو اراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه نو هغه دې کاملا په خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم، یعنی پاندېمی ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت له موږ د ولس د استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن. په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوي شي، او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د دبلیو ایچ او د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیاراتو مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د دبلیو ایچ او د ستاندردونو مطابق مونږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفر ته مریکي دلته ده، دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خو نه خانو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې قطع راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځین دي.
ډاکټر صاحب، راپور نه خبر سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغۍ ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدي صاحب، د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چې کړي دي تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې که ډاکټر وو که عالم وو که ملا وو که وکیل وو که وزیر وو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډیرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې موږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو تر ټولو زیات ضرورت تاسو لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې موږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیم او ویره چې ورته روه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرائیه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده، چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي، د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ څار ډېر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی، کورم ودان.
مننه، خوشاله سلام.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دې ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي، ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه مسکا هوتکی وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي،
کوشش وکړم یو مرز مې راشته ورشي.
د خلکو د بربادی لامل شوی دی، نه د خلکو ته د خ ژوند،
ولې سړی یو ساحر ته ورځي، ولې سړی خپل پیسې بې ځایه مصرفوي.
جانان را نه لاړو سمونه تو
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې په دی تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې، یا له چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت کې توکي تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خو یې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې له داسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وې. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم، ویلې بې شمېره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځئ د ده د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
کوشش کار است ایون مرض می داشته باشه و طرف شب خواب حکیم حکیم می بینه، عجیب غریب می بینه. دیگه مرسی تاویزگری گرد شوه و دیگه تاویزی که طبعا نگر باد از او
دې تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلې تعویزونه پرې شوي، او هغې نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالی محمد خان لیکلی و او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنې وزارت چاپ کړی و. خو جالبه دا وه، کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د آغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوست هم کولای نه شي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورځي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړي کړي، بیا نو غی ویل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخه یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او ب نه دي زده، خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر 40000 کمی روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې د ته معلوم وي، لکه د لیوه غاخ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درخی چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی، او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته عمده هغه د روزي ګټلو یو لار ده. هغه په دې نه ستا کار کیږي، کله د لیدل د چاسره په شر کې مرسته کړي د عمده غسړي منګ او تاسو ګورو د فرخندې مسله داسې نور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادي لامل شوی دي، نه د خلکو ته د ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي، او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محب الله ازغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه په خپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې د کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده یې نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي، دا په خپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي. دا مزر دی دینه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نری رنگ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکن کې ډیر کله ورغل ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړی یا ښځې کوډي در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکتر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي د خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز په غاړه کې د تعویز اچول دا په فقه حنفی کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنی سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغ نه استفاده کوي دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي او استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي هغه واقعا چې ناروام دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي. موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو او دغه سړي ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو تنجونی ورزي یا ځوانان ورزي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي علما چې کله وي هغه ته چې خلک ورزي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي د هغو لپاره یو پتنه ده فساد ده د هغو لپاره. نو دکه باید دولت ډېر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګه نور کوم زیرفت هغه چې دي ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسې سي او دوکانونه ورته بند کړي ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډېر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره موجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته. ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي. او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه ده چې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 د ریټونه نه لري لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان چې دي ځوانان باید ډېر متوجه اوسېږي هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي ځکه ډېرو جو کې داسې پېښ سوي یو سړی ښځه لري یو ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لرې نو له دې دروغ معلومېږي له لرې نه چې کله دروغ معلومېږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع ورکوي ولې سړی یو ساحر ته ورځي ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي. خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلاني ملا ته زه ورغلی وم تعویز ډېر ښه کار وکړ نو بس نور خلک هم ورتشویقوي ورته راولي حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځئ چې هغه سحر کوي جادو کوي یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي یا د خلکو ژوند خرابوي یا د خلکو په کورنیو چارو کې مداخلې کوي د تعویزو په ذریعه باندې د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویز به زما کار وکي کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاستر وړي
ضرور خدا دا چې باید همیشه سړی سعی وکي کوشش وکي نو امید کې دی ګیدنه یو سړی او د مو تعویز چې دا هم سره منافی نه ده لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز میکړی کرا کور کې سملی په خواړه چې زبس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار بلکې په سعی کوشش کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا بخت خلاص کی او بخت تړلی ده او یا دې بخت خلاصومه. دا خبرې ټولې غلطې دي، دا په دین کې نه دی بخت خلاصې دوستو، د بخت انشاء الله نه خلاص کړی، هغه نو په تعویذ په ذریعہ باندې نه خلاصیږي. او ځوانان دې ته ناړی چې په حج کې تعویذ نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي. نه سعی کوشش خپل باید وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم په ختمی دوده، تر بل خبرونی خو ژوند ولرای.
Thank you. بمیلی و دوارو تبلاشو فیصله بابا هم دیو